السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې نن پنځشنبه د زمري څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 15 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي. راپور وایي د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د دوغه نور موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به په سیمه کې د پرمختګ لاره خلاصه سي. پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمانوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسوالو طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه یې معلومات ورکړي دي. د وسوالو طالبانو یو ویاند د اګست په اومه نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 10مه د ازبکستان د حکومت له لوري دا وسوالو طالبانو پلاوي ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار د ازبکستان سفیر ته ویلي چې نوي سیاسي تعاملونه باید د دوه اړخیز باور ته زیان ونه رسوي او شک رامنځته نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې جدي څېړنې کیږي.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې موافقه چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل و هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی.
د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یو لس وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قمندانان وو وژل شوي وو. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ویلي د هغو کوچنیانو شمیر زیات شوی چې تر وخت مخکې زیږي. عبدالحد عظیم نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د روغتیایي امکاناتو کموالی او فقر د دې ستونزې اساسي عوامل دي.
ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې موږ یې اته پلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم د غوښه تر اوسه خ دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي، هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوي.
د بوست روغتون ډاکټران وایي دوه کاله وړاندې د دوی په روغتون کې په یوه وخت کې 40 خام ماشومان بستري کېدل، خو سږ کال دا شمېر تقریبا دوه برابره زیات شوی. د بوست روغتون چارواکي وایي تېره میاشت په دې روغتون کې 1619 کوچنیان زیږېدلې او یوه مور مړه شوې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودي نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کړې دي. مودي ویلي د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، بیعدالتۍ او خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند پارلمان د رایګیري له مخې د هغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه سوه او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختم شوه. دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سوې ده. پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو شوزو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې شوزي یولور او چیولور او مور هم پکې دي. د اجباري حجاب د قانون پر اساس د اعتراض لامله په 55 کال زندان محکومی شوي دي. دا شوزي یاسمین اریانی، منیره عرب شاهی او مشکان کشاورز نومیږي چې په ګډه په 55 کال زندان محکومی شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د دې شوزو د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض سرګندولو لپاره هغوی زندانی او محاکمه کړي دي او دوی غندي. په دې بیان کې په نورو هیوادونو هم غږ شوی چې د ایران دا کار وغندي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي چې دا ښځې په اپریل کې د تهران او تهران ته په نږدې سیمو کې ونیول سوې او تېره میاشت یې محکمې د زندان حکم ورباندې وکړ. او د امریکا د فلادلفیا په سیمه کې پولیس وایي چې هغه وسلوال وګړی چې شپږ پولیس یې ویشتي وو ونیول شو. پولیس پرون په فلادلفیا کې د دې وګړي کور ته ورغلی وه او غوښتل یې چې د مخدر موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس ته وویل چې ټول ویشتل سوي پولیس برسېرن زخمي وو او یوه سیمه ییز روغتون ته لېږدول سوي دي. په روانې میاشت کې دوه وارې په امریکا کې په ډله ایزو بریدونو کې خلک ووژل سو. د اوهایو په ډایټن او د تګزاس په الپاسو سیمه کې یو ویشتنه ووژل سو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راپور وایي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي.
د امدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لاره په پولیسرات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
په نورستان کې نجونې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو په د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې د کوچني حق او کور کلی هم خپریږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسأله شایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د سولې بل پړاو مذاکرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. د دغو خبرو هدف د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې پای ته رسېدل دي. صالح محمد صالح راپور راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. د په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله من دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. د هغه اشاره تیر لوی اختر ته وه. شغلی خلیلزاد لیکلي، پوهیږم چې افغانان سولې ته لیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمنی خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د 70 امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک شي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر کړی و چې د خلیزات په سطح باندې اخري مایده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه مایده او د تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحد سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي، او دا تفاهمنامه چې کله اخري امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پکې کې حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي حیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوې نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوای د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوڅې غني تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دی حاضر سوي. په داسې حال کې چې په قطر کې امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بل کلیدي غوښتنه د یو اوربان اعلانول دي. د جرمني خبری اژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمني خبری اژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بل دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د پکتیا ولایت شورا یو شمیر غړي او دغه ولایت ځینی اوسیدونکو وایي د دې ولایت له مرکز څخه ولسوالیو ته د غزیدلو لوی لاریو امنیت او د مرکز اوسنۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا څخه راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غزیدلې لوی لارې د امنیت لپاره خوندې نه دي او خلک نشي کولای یو شمیر ولسوالیو ته په ډر سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمیر ولسوالیو په لویو لارو کې هر ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ول نه ده مشکلات او ستونزې شته پکې امنیتي اندېښنې شته.
همداراز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویه لاره په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د یو شمېر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کغه د زرمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګه نهه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. په موږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جان باز له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلې چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانونه نشن کړي. ښاغلی جان باز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځنګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هیڅ نوه امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. انشاءالله دې مطمئنه اوسېږي. د دې امنیتي دفاعي ځواکونه شپه او ورځ د امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړ شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکې ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټرو ښکته کړل چې له دې جملې یې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
تا تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبداللطیف پیدرام په خپل لمړنۍ انتخاباتي غونډه کې اعلان وکړ چې د بریا په صورت کې به ریاستي نظام په فدرالي نظام واړوي او په فدرالي نظام کې به د هیواد امنیت سیمایز کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار واصل وصال راکوي.
د عبداللطیف پیدرام په مشرۍ د ازادۍ، عدالت او امنیت په نوم انتخاباتي ټیم خپلې انتخاباتي منډې تړلې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلولو په شعار پیل کړې. ښاغلي پیدرام په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان سیاسي نظام په فدرالي واړوي.
ما جمهوری اسلامي فدرالي افغانستان خراسان را میخوایم بدلوو.
دی وایي موږ د افغانستان خراسان فدرالي اسلامي جمهوریت غواړو. پس موږ او د نورو نوماندانو ترمنځ یو توپیر موجود دی، او هغه دا چې موږ فدرالیست یو. افغانستان باید په فدرالي زونونو وویشل شي. صلاحیتونه او پریکړې باید خلکو او فدرالي واحدونو ته ورکړل شي، څو خلک خپل سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او نظام مسایل مدیریت کړي. کوم فدرالیزم چې زموږ ټیم مطرح کوي هغه قومي فدرالیزم نه دی. د افغانستان اوسنی نظام ریاستی دی چې پکې زیاتره واکونه په مرکز په ځانګړې توګه ولسمشرۍ ماڼۍ پورې تړلې دي، خو په فدرالي نظام کې داسې نه دي. په فدرالي نظام کې هیواد په فدرالي سیمو ویشل کیږي او هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو خاوند وي. ښاغلی پیدرام وایي د بریا په صورت کې به د هیواد امنیت هم سیمه ییز کړي، یعنی د هر ولایت امنیت به د همغه ولایت د ځواکونو لخوا ساتل کیږي. هغه د خپل بهرني سیاست په برخه کې وویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرخه به هم په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې فدرالي نظام عملي نه ښکاري. د دغو کارپوهان لډلې ودیر سپی وایي د نظام د بدلون لپاره پکار ده چې د لوی جرګې له لارې لومړی اساسي قانون تغییر شي.
افغانستان کې فدرالي نظام راوستل اصلا د فعلي اساسي قانون تغییر پورې مربوط ده، که مګر تر څو چې خارجي قواوې په وطن کې وجود ولري، تر څو چې ملي وحدت تامین شوی نه وي، تر څو چې 50% خلق زمنگ باسواده شوی نی، فدرالی نظام غختل مانای داده چه افغانستان تجزیه کهو.
خاغل صافه د ډیورند کرخی پاره د پدرام د سرګندونو په حق لوای پدرام باید د افغانستان تاریخ ته مراجعه وکړي. د ولسمشرزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه کابو شل ورځې مخکې پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریز انتخابات چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه وشي 18 کسان ورته کاندید دي. په دې لړ کې نومان زلمی رسول د محمد اشرف غنی په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس اخیسته. د دغو نوماندانو له ډلې نه عبداللطیف پیدرام یوازینی نوماند دی چې له ریاستي نظام نه پر فدرالي نظام ټینګار کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي که له یوې خوا د دوی امکانات کم دي، له بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر هم ډیر سوی دی. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور راکوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عاجله څانګه کې ډیرې په سیشي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجود امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ټول دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږون کو ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
دا پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څانګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کېږي تر یوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکه زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره
شغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنیو کې د ښځو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالیو له امله شاکه کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان ښځې ترې رنځوري. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاده کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کوم وخت چې دا حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغې میندو ته نه رسېږي، بناً کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. د هغه تر څنګ شاقه کارونه دي. هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، میندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
بست دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه لري، خو دا مني چې په تېر میاشت کې د ټول ولایت په سطح څلوېښت هغه ماشومان مړه سوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر اغلي مېرمنې چې ماشومان یې تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه پکې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفره سي ديته را لې چې دا ډاکټران دغه سي ډاکټرانه وي چاته د مشکل را پیښ شو چې مریض په دغه سالات کې و چې امي غټه عملیات ورکوي، مکشکه عملیات ورکوي، راته یو چې ته ډاکټران بلنه سي دا مریض بوزي در هغه ځای کې ورسوي. هم مشکل و چې درد ځای راتلو په لارې کې هم خامه و خو جنگونه یې بیریږي، وام ورته رایم غمونه ډېر دي، هم بمبار کېږي، هو دغه څه وبیریږي، دا مریض نه دا پېښېږي.
د نوزاده ته راغلی یم، په هغه شپه چې پر نوزاده چرخه شوسوله په هغه شپه ما سره دا وام پېښ شو. په هغه شپه زما کوچنیانو زما جمع ایله سو، په هغه شپه زما کوچنیانو دغه وکړه، تر دانه نه مې په دواره رسولي وه، د پنځمې میاشتې داسې تر دانه نه مې په دواره رسولي وه. اوس دا دې پیدا شو د هغې ورځ د اووه میاشتې.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابلو شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو وسایونو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده، او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مزله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی، او خلک په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي حتی پلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي، هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوي.
د بست روغتون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تېره لمریز میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده، او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد ریاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
تا تاسی ازادي رادیو اوري په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نهسته او لدی کبل دوی لګان ستونزو سره مخامخ سوي دي. روح الله انوري د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په نورستان کې د خونځي زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته چې په وجه یې درسي بهیر لګن ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تن زده کوونکي وایي
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بیخي نشته دي. دغه پاس سلفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم سلفونو خو بیخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور خو نه خوځه خبر نه. زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو صنف کې چې هغه درې څلور دانې کتابونه یو نور نه. کتابونه ډېر مشکلات لري مونږه. کتاب نه درس خو پرمختګ نشي کولی. باید کتابونه زمونږ مکتب ته راوړل شي. هیڅ کتابونه هم نشته. یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوره اندازې سره.
دوی وایي په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي همدغو کتابونو ته راټولېږي. خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې دپاره کتابونه نه لري چې له امله دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. ښوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفره وای
کتابونه هم کم دی. یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان لري لز نه لري. درس یو بل نه باخلی. مونږ چې درس قرانه وظیفه ورکوو ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو. بیا مونږ هغه ته څه ویلې نشو. کتاب چې نه څنګه به یادې راځه وې کتاب راسیږي اوسه پر رسیدلې نه دی.
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي رادیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستونزې مانی خوای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو شمنه کړې ده.
چټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کی او د هغونو استفاده وکي. نو الحمدلله مونږ هم په نورستان کې په مرکز او دواما پولیسوالی کې او په نورو ولسوالی کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې و هغه مونږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو. او وزارت هم وعده کړې ده چې د راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو.
په نورستان کې ټول 238 خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40 زره جونی او هلکان په زده کړو بوخت دي او ډېرې کتابونه نه لري. د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالي لامل زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي. په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د ښوونځیو درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګېدل. خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي. د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له چین څخه په کلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهرچیانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکېچ کې په مستقیمې لاسوهنې غور کوي. د خبري آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره کړې ښودل کېږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پرېډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سولې سال سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی. زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي. پریږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات دې راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوی میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا دا سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري څلور نیمې بجې سوې. اوس هم فرشته جلال زید د مهمو خبرونو سر ټکي اوروي. د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د افغانستان د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو ښځو محاکمه غندلې ده. له فرشتي جلال زید څخه په مننه چې د مهمو خبرونو سرچکې واورېدل. سپورتي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور ډلهیزه مرحله نن سهار پای ورسید. د دغو سیالیو په لومړۍ ډله کې د حریرود طوفان، د میوند اتلان او د البر سیمور ډله یو له بلې سره سیالۍ کوي. په دوهمه ډله کې شاهین آسمایی، اباسین سپه، د سپین غر بازان او د هندوکش قابان یو له بلې سره مخ شوي. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه به د طوفان حریرود او سیمرغ البرز ترمنځ وشي. د هېواد استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت د فوټسال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د فوټسال د ټیم روزونکي عبدالرزاق مامرک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف دا دی چې ډیر خلک د هېواد د استقلال د بیرته اخیستو په نمانځلو کې ګډون وکړي. ښاغلی مامرک وویل
په حضور چهار تیم از چهار زون کابل در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه و از فردا شروع میشه تا روز 29 اسد.
د بویل دغه سیالۍ به د اسد تر 9 پورې دوام وکړي. د ویلو ده چې د هېواد د استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت مخکې له دې د نجونو د فوټبال او ساحلي فوټبال سیالۍ پیل شوي دي.
د سپورت خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د اونیس پروګرامونو د کوچني حق او کور کلی وخت را رسیدلی چې په ګډه اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غینه ورسته. یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغو کسانو خبري اورو چې د کورنۍ د بیغوري لوجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړی دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور اوبه چاړه قیچي او نور تیره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو، تقریبا یو کلن هلک وو. مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به هم ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکوش و بیاتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی په دې نه پوهیږي، د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا وسې جیب کې بیاتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه، هغه نه غریب څه خو درد دي وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. وزم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دا شې.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغورې لواجې ژوبل شوی وي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. لن موري سره مې مرکه کړې، ورته غوښی.
دا ډېر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چورته وي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیره، یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یې مشر دوا یې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته ووایئ، مثلا څه رقم ماشومان تحصیلدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي؟ بیا دا حالت څومره خطرناک و؟
شفخانو کې هم داسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایې خوړلی، بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان، دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونه کې وي چې هغه د خار نه لرې وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تېرېږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده، هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري، تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد یې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت چې ضرورت لري تر 15 کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو ازرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي، ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کېږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې هکله یې تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤوله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې څلور ساعته تقریبا په که دا د ماشومانو سره وخت لري، هغه وزینه مور ده، مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چیرته، باید ځان مطمئن کړي او د هغه نه وروسته باید دی خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا د ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی، حتی جراحي عملیات بعض داسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی، مثلا د اکثرا کله چې بعضې فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څوک الالوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اورېدلي چې یو ورور وایي جګ شوی چاړې راخیستې په بل ورور باندې چې راځه مثال ته زه قرباني کوم، داسې کیسونه موږ اورېدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي، او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو، او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېږدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدای شي په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ. درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
کور کلی
نن
سبای چرال مهم امرا سر جنگ کرده ده پا امنسی جنگ تره نراویتیم
نی ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلین را غلایم چه که یه آغاز ما ده ترور توی تور کرد چه اغیه ویسی کور تا خوزی
جوڑوون که مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ویدونکو سلام. آیا په ژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ولې نه، موږ په ژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکوو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لپاره چې چاته پاتې رانیسي. مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پورې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې راولاړولی شي؟
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه، بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خو اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خپرونه کې واورئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم. راسره اوسئ.
عزتمند اوریدونکو، ژوند بلا بیلې معناوې لري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې مني هغه دا دی چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندګانو ته یوه تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښې په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډېر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
موږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپل ماحول، خپل کورنۍ یا خپل کلي یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځته راځي، خو ولې هغه په خلکو ته موږ نه ښیو. ولکو موږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه ښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه موږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي، تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت ته خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه د ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته د لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اند دي که چېرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه چې د کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه، کرنګ کوم د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړه مې خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی خو زه خپله پکې کینم، او پکې څو سره خپه یم، ماس خپه یم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره غږېږم. خوشاله خو ډېر یم په دې حالات کې، شکر د مړې زیره رسیږي، پاک الله له سوتره له بچیانو سره خپل ژوند مې ښه ده. خلکو خبرو سره ګرځم، ذهن مې ارام، کور کې ارام، سارا مې ارام، په خپل وظیفه کې ارام، ما چېرته ارام، نو څنګه چې یم هغه سې هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر بارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپل خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون پښون کې مراد شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشاله د خلکو د خبرو لپاره په خفقان بدل کړي. نو ما وړه زیاتوي
دا څه چې پښتو کې متل دی، انسان تر خپل وسه پړ نه، هر څوک باید خپل وسه خپل امکانات ته وګوري او د هغه امکانات مطابق باید د بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند دونه کی د خلکو لپاره ژوند څه ده، دا خو بیا ډیر زیات ستونزې راولړی. زموږ په ټولنه کې د ډیر خلک څه ده، حتی دوی چې عبادت او تزید خلکو لپاره زی جمعات وای تربور می بیا وای چې دا ول نه درغلی کنه، یا لباس موټر پیسې قرضوي یو موټر اخلي وای زما تربور چې د موټر لري به زم یو موټر ولرم. دا چې د زما په نظر دا ښه کار نه ده، ار څوک د خپل وسته خپل امکانات ته وګوري او هغه څه د خپل ژوند په مخبوزي.
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسو دوستی او دښمنی د الله د رضا لپاره وکړئ، نه د خلکو د خبرو لپاره. په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږېدلی دی:
شریعت دغه ځون چې د خلکو لپاره تیری چې خلک به څه ووایي، خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه ښه لباس یې اغوستی، په دې خاطر څنګه ښه کور یې کړی، دا ټول اسلام را دی. دا ریا ده او ریا څه ده؟ شرک خفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده او اسلام سخت رد کړی. باید موږ زندګي د ریا دپاره ونه کړو، نه مونځ، نه عبادت، نه حج، نه جامې اغوستل، نه کور جوړول، نه وظیفه اخیستل. یعنی هر هغه څوک چې د ریا دپاره دغه سې کارونه کوي دي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رد کړی ده، شرک خفي ورته ویلی.
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي، ځکه هر انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري. دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري، د ارواپوهنې برخې کارپوه محمد خان سلام داسې وایي:
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي، د ټولنې لپاره ژوند وکړي، دا ډېر خطرناک پایلې لري، نه تنها د دغه شخص لپاره، بلکل د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره. چې د هغو لپاره ژوند کوي، هغوی لپاره هم دا خطر ده. بالاخره دا ژوند خسته تمامېږي دته، او دا خستګي د دې باعث ګرځي چې له دغه ټولنې سره، له دې خلکو سره د نفرت پیدا کی، له دوی سره ضد پیدا کی. یو ډول دی متضرر رسو او دی متضرر تو په حیثیت باندې له ټولنې سره ضد پیدا. دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک، هغه به خپل خواخه باندې ژوند نک. نو دلته شي سو، دلته ګیله راځي، دلته فاصله راځي، دلته بالاخره یو بل څخه لري کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په هم بنان وای کی زو د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو ورځینکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی دا او زموږ همکارانو درته وړاندې کوي.
څوکې دا ځای دا اخلم. وی ستړی مشه زویه، راغلی په خیر؟ څنګه وا شازیا جانه، خواکې دی خو سر دی ښه و؟
خیر یوسی مور جانې، ټول خول سلامونه کول. شازیا هم خوا
داسې خوشاله ښکاری زویه، لکه چې خواکې خو سر دی کوم زیری در کړی. که څنګه زوی جانه؟
و مورې خبرو پسې مه ګرځه، د خوشحالۍ زیری خو به تا ته درکوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم، پوهېږې که نه؟
قربان دې شم زویه، د خولې نه دې صدقه شم. راځه راځه په ولاړو دا خبرې نه کېږي چې کینو. یا زویه وایه څه زیری دی چې زړه مې خوشحاله سي؟
پوهېږې مورجانې د شازی مور او پلار څه وایي؟
څه وایي؟
وای چې د نامزاده مو ډیر وخت تیر شو، مورجان ادم ناروغه ده، تر څو به د کور کارونه کوي. اسې هم کوژده په هوټل کې وکړه. نو راځي دغه نږدې دوستان به خبر کو، یو نه کاب وکړو، خپل ناوې په عزت کور ته بوزه، نو خیر و خلاص.
څه دا څه وایي؟ ولی خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې راولم. دا خلک به څه وایي؟ ما د ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې، پوهېږې که نه؟ ولس دی ولس، خبر یې که نه؟
و موری ولی دی خبرو پس گرزی ز خلق چه کوم ز زان تجمان کوم که خلقو تا گورا کوجده می پو اوتل کلو اویا وکرا چه تروسه قرض نده خلاص اوز می بیا ولی پا قرضو کی دوباوی
نو دا خلق با چه وایی چه چه خبر آوا چه دا سیه پا منده نکا وکرا ولی می شرموی وزویا ز دوس و دخمن نلارم ولی نو پویگی خوار خواری خوب از مایی چه یو زوی لرم او اغم دستی کبی نو اوز خشوه
خلق با چه وای دوده بوخره و زیبه درنه مجبور چه زده خپل خز گانه خرسه کم او ده خلقو پور وارکم یا چیر تا مسافره تلارشم سمه ده زمه چیر تا با چه و کال ازان ورکم بیا با وادو کم او خلقو تا با دوده وارکم
مسافری؟
اونو چه و کم دست ساده واده خود تا نمانی نو مجبور چه لارشم
نه زویا مسافری چه کبی او را کوایی یو زوی لرم توبه 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 خو ده خلق با چنگشی و زویا
گوره موری ته خلق چه کبی که ده دوده مسئله وی خو پا کجده که خد دوده و خوره نوری چه کبی چه خدای را کرا بیاو ده دلمسی شوی ششو نیسم
های های خواه زویا نو تاسی خپلا پویگی زو خو ستاسی خوشحالی غوارم وی زویا تا سره په خبرو سوم البته می چای جوش دی ته و درېګه چې زه چای درته راوړم
وای زما ساده موري تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو یا الله تر هم وکي
خوګوریدونکو په دې اله چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځیدلې وي دا خبرونه پام دې ځای پای ته رسوو تر بیا ښه وخت